ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د میدان وردګو امنیه قمندان په بیسودو ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په تړاو څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پروان په مرکز چاریکارو کې پر یوه رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د متحدو ایالتونو لپاره به ډیره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایرس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر د فساد لګیدلي تورونه رد کړل. بشپړ خبرونه. د پروان په مرکز چاریکارو کې پر یو رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا دغه پیښه نن له غرمې مخکې شاوخوا لس نیمې بجې په چاریکارو کې دولتي پوهنتون ته څیرمه شوې ده. د پروان د دولتي روغتون رئیس قاسم سنګین ازادي راډیو ته وویل چې له دغې پیښې د یو امنیتي ځواکونو د یو غړي مړی او شپږ تنه ملکي ټپیان دې روغتون ته ور وړل شوي دي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کونړ امنیتي مسؤلین د دې ولایت په شلتن ولسوالۍ کې لسو وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې دی وختو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قمندان محمد یوسف مظلوم یار ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات افغان ګډو ځواکونو تیره ورځ په سیمه کې ترسره کړل.
په دغه عملیاتو کې دشمن ته درانه تلفات اوښتي دي. د کشفي معلوماتو په بنیاد باندې په تعداد د لسو نفرو دشمن ته مرګ ژوبلا اوښتي ده. شپږ نفره مړه او څلور نفر شدید زخمیان دي.
د امنی قمندان په خبره په دغو عملیاتو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د غور ولی وایي چې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د طالبانو په یوه حمله کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. نور محمد کوهنور نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې چې تېره شپه د دې ولایت د مرکز فیروزکوه په لویدیځ کې شوې طالبانو ته هم تلفات رسېدلي خو د دقیق شمېر په اړه تر اوسه معلومات نه لري. د امنیتي چارواکو په وینا طالبانو دغه برید د خارستان په پوستې کړی و. امنیتي ځواکونو ته د اوښتي زیان په اړه ضد نقیزې څرګندونې شوي. د غور د ولایت شورا غړي عبدالحمید ناطقي ویلي چې د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژل شوي. د اورزغان چارواکي وايي په دې ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لواء د اووم کنډ قمندان ډګر منځبي الله غیور چې مخکې په جګړه کې ټپي شوی و تېره ورځ مړ شو. د دغې لواء ویان جګړن اقا محمد صافي نن ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غیور چې درې ورځې مخکې ترینکوټ ته څیرمه په چینارک سیمه کې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ټپي شوی و د ژورو ټپونو له امله یې تېره شپه د کندهار په روغتون کې ساه ورکړه. نوموړی وایي هغه مهال په جګړه کې پنځه طالبان هم وژل شوي وو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د متحدو ایالتونو لپاره به ډیره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایرس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. بایدن له سی بی ایس نیوز چینل سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي هغه مفکوره چې موږ کولی شو دغه ډله ییز معافیت د دوبي تر پایه ترلاسه کړو دا به ډیره سخته وي. کتلوي معافیت دا معنی لري چې د وګړو ډیره برخه د یوې ساري ناروغۍ په وړاندې د مخکنیو شرایطونو یا د واکسینونو د تطبیق په نتیجه کې معافیت ترلاسه کړی وي. دغه معافیت له دې سره هم مرسته کوي چې د وایروس سرایت آن په هغو خلکو کې چې مخکې معافیت نه دی ترلاسه کړی پت شي. ساینسپوهان وایي د کتلوي معافیت لپاره پکار ده چې د نفوسو لږ تر لږه په سلو کې پنځه اویا معافیت ترلاسه کړي. بایدن وویل دغه هدف ته د رسېدو په لاره کې یو خنډ لوجستیکي ستونزې او د واکسینونو کمښت دی. د امریکا سنا جرګه به سبا د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د استزام محاکمه پیل کړي. د دې سل کسیزې جرګې غړي به د قاضیانو په توګه دا معلومه کړي چې ډونالد ترامپ پر کانګرس د ده د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او کنه. د ترامپ پارېدلو پلویانو د تېرې جنوري میاشتې په شپږمه هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې دننه پکې د انتخاباتي کالجونو د هغه د ځایناستې جو بایدن د پریا په اړه غونډه لرله. هغه مهال استازو جرګې ډونالد ترامپ د دغه خوځښت په هڅولو تورن کړ او هغه د واک په وروستیو ورځو کې د دوهم ځل لپاره استعزا کړ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر د فساد لګیدلي تورونه رد کړل. د نتنیاهو محاکمه نن په بیت المقدس کې داسې مهال سره پیل شو چې شاوخوا شپږونه وروسته انتخابات ترسره کیږي، او د هیله مند دی چې په نتیجه کې 12 کلن حکومت بیا تمدید شي. نتنیاهو تورن دی چې له خپلو شتمنو ملګرو څخه قیمتي تحفې ترلاسه کړي. نتنیاهو په دې هم تورن دی چې له خوښۍ سره سم د خبري پوښښ لپاره د لویو رسنیو په ګټه پر هغوی د مقرراتو د وضع کېدو هڅې کړې دي. یا کله نتنیاهو ویلي چې محاکمه سیاسي انګیزه لري. په ایټالیا کې د الپاین د سکی نړیوالې لوبې چې ټاکل شوې وه نن پیل شي، د درنو واورو له امله وځنډېدې. د دغو لوبو تنظیمونکي نه دي ویلي چې د ښځو د سکی لوبې به کله پیلېږي. د سکی نړیوال فدراسیون ویلي چې د دغو لوبو نوی مهالویش به وروسته اعلان کړي. د اټکل له مخې هوا به د روانې اونۍ په پای کې ښه شي. د هوا حالاتو ته په کتو د دغو لوبو تنظیمونکو هغه په 2 مرحلو ویشلې دي. او د یو بیرل تیلو بیه په څه باندې یو کال کې له $2 واوښتي، او پانګوال هیله مند چې د کورونا د وبا له امله اقتصادي رغونه به د تمې خلاف په چټکۍ پیل شي. د لندن د اومه تیلو په بازار کې نن د یو بیرل تیلو بیه په سلو کې 1.3 زیات او څه باندې $2 ته پورته شوه. دا د تیر کال د جنوري له میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې د تیلو بیه دومره لوړیږي. د چین لخوا مخکنیو اندازو زیات د تیلو مصرف او هغه اعتماد چې واکسینونو بیرته احیا کړی، د تیلو د بیې د لوړېدو ځینې علتونه بلل شوي دي. په نړۍ کې د کورونا خپرې شوې وبا د تیلو پر صنعت ډېره بده اغېزه کړې، او تیر کال چې له تقاضا زیات 1 میلیارد بیرله تیل تولید شوي وو، د یو بیرل بیې 0 ته راغورځولې وه. خو کله چې د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنې اوپک د تیر کال په اپریل کې موافقه وکړه چې تولید به کموي، د تیلو بیه ورسره یو څه بیرته پورته وخته.
سموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپور نه خبرو. په بیسود ولسوالۍ کې د ورستۍ پیښې په اړه د ګډ پلاوي راپور خپور شو. له دې سره سم د میدان وردګو امنیه قومندان څارنوالۍ ته معرفي شو. د کابل کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو کاري اعتصاب لا هم روان دی. ولسی جرګه وایي حکومت د 14 کال د بودیجې په مساوده کې نیمګړتیاوې پر ځای پاتې دي.
موږ د ملت د ښېګڼې لپاره کار کوو، باید په هماغه ډول باندې و چې صاحبان بودیجه تصویب کړي، نه د یو څو اشخاصو د غوښتنې په اساس.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا سنا په روانه اونۍ کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه جوړوي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای خبريږي. سمو کراګ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د میدان وردګو د امنیه قومندان دنده یې ځنډولې ده. د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې قومندان دنده یې د میدان وردګو د بیسودو ولسوالۍ د پیښې په اړه د څېړونکي پلاوي د راپور تر اورېدو وروسته ځنډولې، او نوموړی یې څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. د څېړنو په هدف د ولایت ته د تللي پلاوي یو شمېر غړي وایي چې په سیمه کې هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې د لاریون پر مهال دې له لاریون کوونکو سره وسلې وي. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان لمریزي میاشتې پر 10مه د جمعې په ورځ د میدان وردګ په بیسودو ولسوالۍ کې د لاریون پر مهال 11 ملکی وګړي وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دی وزارت په همدی ارتباط د میدان وردګ د امنیت قومندان دنده ځنډولې او قضیه څارنوالۍ ته سپارل شوې ده، تر څو د قانون پر رڼا کې د عدالت په نظر کې نیولو سره موضوع وڅېړل شي. د کورنیو چارو وزارت د یادې پیښې په اړه خوشینی خودلې ویلي دي چې د یادې پیښې د ټپیانو درملنه د کابل د پولیسو په 320 روغتون کې په وړیا ډول ترسره کیږي. دوزه همدارنګ ټینګار کړی چې د بیسود ولسوالۍ حصہ اول او حصہ دوم صاحب بیرته فادي شي. کورنۍ چارو وزارت تر دې مخکې ویلی وو امنیتي ځواکونو د بیسود په لومړی حصہ کې نظامی تاسیسات جوړول، خو د علی پور پورې اړوند غیر مسول وسلوالو پرې ډزې وکړې او ملکیانو ته مرګ ژوبله هم واړوله، خو د سیمې د اوسیدونکو تر اعتراض وروسته یې وویل چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. تر دې مخکې د افغانستان امنیت شورا هم د پیښې څېړلو لپاره سیمې ته د یو پلاوي د استولو خبر ورکړی وو. پیښه د روانې لمریزې میاشتې په لسمه د جمعې په ورځ رامنځته شوې وه. تللی پلاوی یو شمېر غړي وایي هلته داسې شواهد ونه موندل چې په ډاګه کړي لاریون کوونکي وسلوالو. د دغه پلاوی یو غړي علی احمد رشید شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیتي مسؤلینو او دغه شان لولسي وګړو سره خبرې وکړي، سیمې ولیدل او د سترګو لیدلې حال یې امنیت شورا سره شریک کړ. نو موږ دا هم وویل چې امنیتي مسؤلینو پلاوی ته د لاریون کوونکو نږدې 240 ټلیفونونه چې لدوی سره پاتې شوي وسپارل، خو هیڅ ډول وسله چې ثابت کړي ل لاریون کوونکو سره تړاو درلود دوی ته د شواهدو په توګه ونه خودل شو. د منی چې په سیمه کې د قومندان علی پور غیر مسول وسلوال موجود دی، خو یې د لاریون پر مهال موجودیت نه درلود. نو موري د دې پوښتنې په جواب کې چې ولسی وګړو ولی لاریون کړي وویل چې د میدان وردګ امنیه قومندان د بیسود ولسوالۍ دوهمې حصې ته د نوي امنیتي مسؤلینو د معرفي کېدو په هدف تللی وو، خو هلته یې د ایسارېدو سره سیمه ییزو خلکو مخالفت وکړ. دی وایي دا مخالفت د دې لپاره و چې د سیمې خلکو فکر کاوه ښایي امنیتي ځواکونه قومندان علی پور ونیسي او لزان سره یو سپم دی خاطر باندې وایي چې دغه اعتراضات پیل کړل. تیر ورځ د سیمیتا د ولسی پلاوی زینو غړو هم د یو خبری کانفرنس پر محل باندې وویل چې حالت وجل شوی او ټپین شوی ټول ملکی وګړي دي. دوی په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د سیمی خلک نه هم دا غوښتنې لري چې زینی مهم غوښتنې د میدان وردګ د امنیه قومندان لدندې لري کول او سرنوالۍ ته معرفي کول، د غشان د یادې ولسوالۍ بیرته فعالول، د میدان وردګ او د جلریز لوی لار امن کول او زینی نوري غوښتنې وي. قومندان علی پور په سیمه کې د کورنۍ چارو وزارت په وینا باندې چې وړاندې ویلي وو د غیر وسلوال کسان لري، غیر مسول وسلوال کسان لري، د 2013 کال کې په کابل کې ونیول شو، خو د ولسمشر د دویم مرستيال سرور دانش په منځګړیتوب باندې د یو تضمین لیک لاخستو وروسته بیرته خوشې شو. بلې تکلسه
ډیره زیاته مننه. د یادونې وړ ده قدرمن اوریدونکو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې ده چې د حصه اول او دوهم ولسوالۍ اداري واحدونه به بیا فعالیږي او خپل هیوادوالو ته به د خدمت لپاره چمتو کیږي. دا هغه څه دي چې د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل شوی او دا د سیمه د اوسیدونکو غوښتنه هم وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
داسې مهال چې د امریکا نوی حکومت له افغانستانه د خپلو عسکرو د وتلو تګلاره ارزوي، د امریکا ولسمشر جو بایدن په کابل کې له ډیره امریکایي سرتیرو سره ټلیفوني خبرې کړي. ښاغلی بایدن له دې خبرو وروسته پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د عسکرو سره په خبرو کې د هغوی د قربانیو مننه کړي. بلخوا د ولسمشر اشرف غنی لومړي مرستيال امرالله صالح د ټرمپ د حکومت لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت ګوښه کول یوه تیروتنه بللې. د اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د سولې د هوکړې او افغانستان د خپلو عسکرو د وستور تګلارې په ارزولو بوخته ده، خو تازه ولسمشر بایدن په کابل کې خپلو عسکرو سره ټلیفوني خبرې کړې. بایدن له دې خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په کابل او یو اس اس نیمتس جنگي بیړۍ کې د خپلو ځواکونو له خدمت کولو مننه کوم. موږ د هغه چالو قربانیو منندوی یو چې زموږ د خوندیتوب لپاره یې ورکوي. د ولسمشر بایدن له ټویټر وروسته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید آستین له خپلو عسکرو سره د امریکایي ولسمشر مشر له ټلیفوني خبرو هرکلی وکړ. جو بایدن داسې مهال کابل کې له ډیر امریکایي عسکرو سره غږیږي چې تازه د امریکا د سنا جرګې جمهوري غوښتونکي غړي لنسی ګراهم په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو خبره کړې ده. خغلی ګراهم ان بی سی ټلویزیون ته ویلي د هغه څه په اړه چې ولسمشر بایدن یې د افغانستان لپاره وړاندیز کوي خوښ دی. لنسی ګراهم زیاته کړې دوی هوډ لري چې په افغانستان کې خپل عسکر وضعیت او شرایطو ته په کتو وساتي.
زه فکر کوم موږ به ونه شو کولی چې په مئی میاشت کې له افغانستان نه ووزو. موږ به هغه مهال ووزو چې وضعیت ښه شي. طالبان دوکه کوي، دوی شرطونه نه دي مراد کړي. پس پر همدې بنسټ هغه کار چې وزیر بلینکن او ولسمشر بایدن کوي زه ورسره موافق یم. Tony Blinken and the Biden administration is doing.
La Deurandi da America da Sana Jergi la khwa da Afghanistan da wajat chidun ki dali pakhpal rapor ki ham la Afghanistan da America yaskar da isto mauzu po wajat pore tadali masala balalewa. خو طالبان بیا وای په افغانستان کې د بهراني عسکرو پات کېدل د جګړې دوام ته زمينه برابروي. طالب وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل کو د دوه هو کړاملی نشي دوی ملار جګړه ده. خو د افغانستان حکومت د بهراني عسکرو وتل او پات کېدل د هغوی پریکړه بولي او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د خپل ټول خاورې او خلکو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه لري. خو امریکا سره د طالبانو پر هوکړه او په دې برخه کې د ډونالد ټرمپ حکومت نیوکه پر خپل ځای دي. تازه د ولسمشر غنی لومړی مرسیال امر الله صالح پی بی سی سره په مرکه کې ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ټرمپ د ادارې لخوا د افغان حکومت سنډې تکول تیروتنه وه.
هغه مهال چې متحده ایالاتو موږ و اړخ ته کړو او نیخ په نیغه یې له طالبانو سره خبرې پیل کړې دا زما لپاره حیرانوونکې وه. خو دا د طالبانو لپاره یو خیال و چې دا څه روان دي. ما د دې کار په اړه آن فکر هم نه و کړی. زما په اند دا یو تیروتنه وه.
خغلی صالح په دې مرکه کې د امریکا د مخکنی حکومت پر هغه سیاست هم نیوکه کړې چې له خپلو متحدانو سره یې په ډېر بې باکه ډول مخ ته وړو. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال د جو بایدن په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه کوي چې په نړۍ کې او له خپلو متحدانو سره خپلې ګټې تعریف کړي، ځکه که امریکا له دې اړیکو وروسته کېږي دا به په ټوله نړۍ کې د یوې سیاسي زلزلې په معنا وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کابل کندهار د لویې لارې د موټر چلوونکو کاري اعتصاب نن د پنځمې ورځې لپاره هم روان دی. د دې لارې موټر چلوونکي وایي ځکه اعتراض کوي چې د لارې په اوږدو کې د پرتو پوستو پولیس غیر قانوني پیسې ترې اخلي. د موټر چلوونکو دا اعتراض د کابل مزار پر لویه لاره هم پیل شوی دی.
دا د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د موټر چلوونکو ژغونه دي چې دولت ته په غوسه دي. یا د موټر چلوونکو په خوراکي او غیر خوراکي توکو خپل بار موټرونه د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې نن پنځمه ورځ ده چې درولې دي. کار بندیز او اعتراض یې پیل کړی دي. دغه موټر چلوونکي ادعا کوي چې د کابل کندهار او کابل هرات ترمنځ د لوی لارې پر سر د میشتو امنیتي پوستو پولیس ورڅخه غیر قانوني پیسې ترې اخلي. دا دغه اعتراض کوونکو له ډلې محمد ولی او محمد حسین وویل
د لارې زموږ څخه پوستې پیسې اخلي، وایي مو ټکیي مو بې عزته کوي. موږ غواړو چې د لارې پوستې ایسته شي او اردو ورته واچو. ترانسپورټ مشکل دی چې ترانسپورټ ایسته شي تاواره ده. موږ ترانسپورټ نه غواړو. پولیس زموږ څخه غیر ناکه پیسې
اخلي. فاضل دې پوستې لپاره چې پولیس دی چې موټر هغه شاګرد در سره وي چې پیسې ورته کوي. شاګرد ته کوڅه خوځان دې نه ورک پوستې.
یاد موټر چلوونکي وایي د دغه لارې پر سر د تګ راتګ پر مهال ورڅخه درې ځله پیسې اخیستل کیږي. لومړی د ترانسپورټ وزارت کارکوونکي ورڅخه اخلي، وروسته پولیس ورڅخه اخلي، او تر هغه وروسته طالبان ورته په لارې کې ولاړ وي او پیسې ورڅخه اخلي. د یاد لارې تړل کېدو یو شمېر هغه موټر چلوونکي هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي چې عاجل ناروغان تر پلازمینې کابل راوړي. محمد نعیم د یو روغتون د امبولانس موټر چلوونکي دي. موټر چلوونکي وایي دوی حاضر دي چې د قانون پر اساس دولت ته مالیه ورکړي، خو په وینا یې چې د لوی لارې پر سر امنیتي ساتونکي په هر ولایت کې ترې پیسې اخلي چې هیڅ قانوني اړخ نه لري. دی وای تر هغه چې سنځي په اساسي ډول حل نسی کار بندي زاوې اعتراض به دوام ولري.
موږ دغه وخت ولوري تر څو ګورې بیا تا په د هوایي د ګمرک ته جان نه جام شي او د غلو او غدارو نه شي او د دولت اړې ته هم کوی ته ولور شي. ټول
اټل یاره یو خبره نه فرصه کوي چې تیپره میته دا مشکل حل شي ویني چې دوه کوله ودارې کې میته مټر نه پېږي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویل دي چې په دې اړه څېړنه کوي او په خبره کې حسابیت کړی چې د لیلارې پر سر امنیتی ساتونکو له موټر چلوونکو پیسې اخلي قانوني چلان به ورسره وکړي. د موټر چلوونکو دغه ډول اعتراض د کابل مزارې د لیلارې پر سر هم پیل شوی دی او د تیرو څو ورځو راهیسې سلګونه موټر د اعتراض په ډول درولې دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي له هم د بودیجې په صنعت کې جدي ستونزې شته. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې پر دې صنعت چې د شنبې په ورځ د دریم ځل لپاره جرګې ته واستول شو بیا هم نیوکې وکړې. د جرګې مالی کمیسیون وایي چې له تخنیکی ارزونو وروسته به دا سند د رایې اخیستنو لپاره وړاندې شي. له کابله په دې اړه دا راپور واورئ.
د 14 مالي کال بودیجې پر سر د حکومت ولسی جرګې لانجه دا سند لومړی ځل د جنوري په 2 د جرګې لخوا رد شو. اوس چې له میاشت زیات وخت پیاوړي لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. افغان حکومت د ولسی جرګې لخوا د 2 ځلې رد وروسته د ملي بودیجې سند د دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته استولای. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي هغه بدلونونه چې په دویم سند کې غوښتل شوي وو په دریم سند کې هم پر خپل ځای دي او ورته پام نه دی شوی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی:
دریم مسوده د شنبې په ورځ رسمن د ولسی جرګې ته رسیدلې ده چې یاد دریم مسوده د دویم مسودې څخه کوم توپیر نه لري. په دریم مسوده کې د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شانوالی په هکله د دویم مسودې په پرتله هیڅ ډول تغییر نه دی راغلی. هغه ولایتي پروژې چې قرارداد یې د تدارکاتو د سروې او د ډیزاین په حالات کې دی دریم سویدا کی بیا هم ندی شامل سوی.
د ولسی جرګې بلغړی کریم اتل ویل عدالت پرته باید بودیجه تایید نشي.
ترڅو په بودیجه کې عدالت نه وي تامین سوی هغه بودیجه چې د ملت لپاره وي او موږ د ملت د شیګن لپاره کار کو باید په هغه ډول باندې و کې صاحبان بودیجه تصویب کړي نه د یو څو اشخاصو د غشتنې او ګټ په اساس باندې.
د بودیجې د وزارت عمده لاملونه د دولتي مامورینو د معاشونو نه یو شانوالی، د یو نوی دوه نوی او دوه شکوټونو په بودیجې کې کمښت، د هغو ادارو د بودیجې کمښت چې ولسیږي نه دي تایید کړي او د ملي دستورخان د بودیجې رد و. خو د افغانستان مالی وزارت بیا وایي د ولسیږي ټول وړاندیزونه یې د بودیجې په دریم سند کې ځای پر ځای کړي. د دې وزارت لوري ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼې کې ویل شوی چې د دولتي کارکونکو د معاشونو د زیاتوالي په هدف 1.1 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوی چې د بودیجې اداري اصلاحاتو د کمیسیون د اصول پاڼې له مخې به تطبیق شي. د دې خبر پاڼې په حواله د دولتي کارکونکو د معاشونو د زیاتېدو طرحه به روان مالي کال تر نیمایي پورې بشپړه او کابینې ته وړاندې شي. د مالی وزارت په خبر پاڼې کې ویل شوی چې د ملي دسترخوان پروګرام بودیجه په دریم سند کې رد شوې او دغه شان د 2.4 څخه هم 1.5 میلیارد افغانۍ کمې شوې دي. خو دا چې ولسی جرګه به کله د ملي بودیجې دریم سند رایې اخیستنې ته وړاندې کړي په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. خو د دې جرګې د مالي کمیسیون مشر میر افغان صافی وایي د بودیجې سند له تخنیکي ارزونې وروسته د ولسی جرګې تالار ته وړاندې کړي.
بودیجه راغلی کمیسیون د مالی بودیجې ته وکیل صاحبان دی اوس مخکې د وخت تفسیر نه کوي. پریږدي دي چې موږ په تخنیکی کار وکړو. 1.2 2.5 3.5 ټول بررسی کو. پس د بررسی نه بیا موږ راشو دغه ځای کې به تاسو ته وضاحت درکو چې څه مشکلات په دې بودیجه کې شته او که حل شوي دي. پس د هغې به تاسو خپل تصمیم ونیسئ.
د 14 مالی کال ټوله بودیجه 425 میلیارد افغانۍ وچې د ولسی جرګې له لومړي ځل را دروسه په دویم سند کې 40 میلیارد افغانۍ زیاتوالی پکې راغی. اوس د دریم سند له تایید او رد وړاندې 403 میلیارد افغانۍ د چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي بودیجه ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو وایرس د دوهم ډول د خپرېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په افغانستان کې تر دې دمه د دې نوي ډول 303 پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت چارواکي پاکستان ته د خلکو تګ راتګ د دې ویروس د خپرېدا اصلي لامل بولي. په دغه نور حال د ملالۍ بشیر پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې لا هم کوچنیان د پولیو یا ګزړن ویروس تخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې په 2020 میلادي کال کې د پولیو د 65 پیښو تر ثبتېدو وروسته د عامې روغتیا وزارت د کوچنیانو د ګزړن د دویم ډول د 303 پیښو د ثبتېدو خبره کوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجروح نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې خلکو ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل چې پاکستان ته په پراخه کچه د خلکو تګ راتګ د دغه ویروس تخپرېدو ستر لامل دی.
انتشار شدید
پولیو د دویم ډول ویروس خپراوی یوه نوې ستونزه جوړه کړې. په هغو ولایتونو کې چې تر ګواښ لاندې دي د واکسین د خدمتونو وړاندې کولو د کچې ټیټوالی زموږ د ستونزو عمده برخه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو درو کلونو کې طالبانو په جنوبي ولایتونو کې کور په کور د دغه ویروس واکسین ته اجازه نه ورکوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ځکه کور په کور د دغه واکسین اجازه نه ورکوي چې په خبره یې په دې پلمه د دوی په اړه استخباراتي ګټې پورته کېدې، خو په خبره یې دا پروسه اوس جماعتونو کې ترسره کېږي. 2.5 میلیونه کوچنیان په هلمند، اروزګان او د کندهار په شمال کې د پولیو له واکسینه بې برخې دي. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکښې کوچنیان د پولیو یا ګزړن په ویروس باندې اخته کېږي. روغتیا پالان د پولیو د دویم ډول ویروس خپرېدل د افغان کوچنیانو لپاره یو نوی ګواښ بولي. د ساري ناروغیو متخصص فرید عمری وایي چې د دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره باید په افغانستان او پاکستان کې د ګزړنو ضد واکسین هم مهالي وسي.
او دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه ماشومان، یعنی په هغه سیمو کې ژوند کوي چې هغه ناهم نه دي، یعنی هغه هلته د واکسیناسیون د کمپاینو په پیسو باندې کله وخت نه وخت هلته نه ترسره کیږي، نو بنان د عامې روغتیا محترم وزارت او د نړیوال روغتیایي سازمان دا مسولیت لري چې د خپله باندې د خپل د دې ویروس د مخنیوي او وقایې په خاطر باندې هغه د قناعت وړ لارې باید انتخاب کړي.
د ناامنیو تر څنګ په هیواد کې د کورونا ویروس خپرېدل د پولیو له واکسین څخه د کوچنیانو محروم پاتې کېدل بل ستر لامل بللی کېږي. د دې سره د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو واکسین د تطبیق تر څنګ د دغه ویروس پر وړاندې د ټولو د ایماني سیستم پیاوړتیا هغه څه دي چې د دغه وزارت او نړیوالو بنسټونو لومړیتوب جوړوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. تکل شوی چې د امریکا سنا پر روانه اونۍ کې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهمې استیضاح محاکمه ترسره کړي. اټکل کېږي چې جمهور غوښتونکی ټرمپ به د استیضاح پر مهال برات واخلي، خو دا له تاریخي پلوه د یو بد میراث په توګه ثبتېدای شي. په دې اړه نور حال دی اسدالله لودین پر راپور کې.
سبا د فبروري په 9مه به د امریکا 100 سناتوران د قاضیانو په توګه دریږي، او دا به معلوموي چې ډونالډ ټرمپ پر کانګرس د ده د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او کنه. د ټرمپ پارېدلو پلویانو تیره میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د ننه په کې ټاکنیزو کالجونو د هغه د ځایناستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یوې نظر پوښتنې له مخې چې پرون یکشنبه خپره شوه، اکثره امریکایان د دې پلویان دي چې ټرمپ دې د سنا لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې 45% پوښتل شوو کسانو ویلي چې د ټرمپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یو عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوری غوښتونکي پرې حاکم دي، ډیموکرات سناتوران د ولسو جمهوری غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې یې د ټرمپ د محکومېدو پریکړه وکړي. په دغه لوړ شمیر کې د جمهوری غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لرې ښکاري، او له همدې کبله ممکن ټرمپ براءت ترلاسه کړي. ډیموکرات سناتوران هڅه کوي چې وښيي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې او دغه راز د څو اونیو هغو ویناوو له لارې چې ویل یې رایې غلا شوي، خپل پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅولي دي. د امریکا ګڼو جمهوري غوښتونکو سناتورانو پر کانګرس د ټرمپ د پلویانو یرغل غندلی، خو یوازې د ګوتو په شمیر دغو سناتورانو چمتووالی ښودلی چې ټرمپ محکوم کړي، ځکه ټرمپ لا هم په خپل ګوند کې یوه مشهوره څیره بلل کېږي. تیره میاشت د یوې رای ورکونې پر مهال د سنا د 500 جمهوری پالو سناتورانو له ډلې 45 هغو د ټرمپ د استیضاح د رد ملاتړ وکړ. دا وروسته تر دې چې د دغه هیواد استازو جرګې په اکثریت رایو د دویم ځل لپاره ډونالد ټرمپ استیضا کړ. جمهوری غوښتونکي سناتوران وایي د داسې یوه ولسمشر استیضا له اساسي قانون سره په ټکر کې ده چې د واک له ګدۍ لرې شوی. د ټرمپ مدافع وکیلان به هم د هغه د محکومېدو پر ضد مخالفت څرګند کړي او د ټرمپ څرګندونې او پر ټاکنو د درغلیو تورونه به یې د بیان ازادي وبولي.
په امریکا کې په سنا کې د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوهمې استیضاحیه محکمې په اړه راپور مو اوریده. 4:30 دي. د خبرونې په دوام کې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه، د امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ پروګرامونه خپرېږي. خو له هغه مخکې نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د 999 قطعې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د سید کامران په نوم د القاعده شبکې د جلب و جذب مسؤل نیول شوی دی. ویل شوی چې نوموړی دوه میاشتې وړاندې له سعودي عربستان څخه دې ولایت ته راستون شوی چې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې ونیول شو. د پروان په مرکز چارکارو کې پر یوه رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د دغې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کونړ امنیتي مسؤلین هم وایي د دې ولایت په شلتن ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې لسو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبلا اوښتی. د کونړ امنیه قمندان محمد یوسف مظلومیار ازادي راډیو ته وویل د دښمن شپږ تنه مړه شوي او څلور تنه شدید ټپیان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د متحدو ایالاتونو لپاره به ډیره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایروس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. د امریکا سنا جرګه به سبا د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیضا محاکمه پیل کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر د فساد لګیدلي تورونه رد کړل. او د یو بیرل تیلو بیه په څه باندې یو کال کې له $200 واوښتې او پانګوال هیله مند چې د کورونا او بالا عمله اقتصادي رغونه به د تمې خلاف په چټکۍ پیل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
ستاسو له پیغامونو
د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه حاجي شیراسان تاسو سره تماس کیم. عزتمن دا چې زموږ په لنډیکر په نامو یو ځای دی چې ډېرې کمې اوبه لري او والۍ شېږې نه ده او اوبه ټولې جذب کوي پټو ته نه رسېږي. هېره مو دا ده چې دغه واله موږ ته پخه او په اساسي طورې جوړه کړي او یوه راته ذخیره جوړه کړي چې دا مسلمانان پرې آباد او خاط شي. اوس یوه کپه ملۍ نه شي پیدا کولی چې خپلو بچو ته ورسوي. دا مو ارزو ده، هیله ده چې لوړ پوړو چارواکو ته یې ورسوي. وسلام په احترام. زابل له شاجوی څخه خبره کوم. د تازه رباد څخه بشیر یم. پیغام مې دا ده چې د زموږ د شاجوی بیاکلاته پر دخل باید ټول جوړ شي. دا مینو دی کړی ده سل متریک یو مایم په تاسو وایي یا په 50 متریک حکومت څخه دا خواهش لرو چې باید دا د مینو سندکان دا ډډ زما د خپل شوان کې اوښتي. دا سندکان خو باید داسې حکومت څخه دا هیله کوم چې زموږ سړک را جوړ کړي. سلام.
السلام علیکم. خیر انشاءالله. د سیم بندک خبره کوم. کم نشان چې دغه لیست خان دغه باره کې راځي یو شی موږ نه رسېږي. بس هچې دغه زموږ مشران یې خوري موږ سره راټول نه کړو. مرسته راغلې ده او بیا نه راکوي موږ ته. عکسونه مې اخلي مچتو ته مو راغواړي وره شی موږ ته نه راکوي. موږ د سیم بندک سیم خبره کوو. د سپینې ګنبدې سیم. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمې اچولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. لاس ور اچولې وه هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او تندی او بول عمل مړ شو.
د کم عمر ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لرې کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غورۍ له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناکه شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروایۍ سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو پاکله نه پوهیږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بېلابېل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هېڅکله هم سوځېدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما د اوخې زوی و، تقریبا یو کلن هلک و. مور یې په یو لوښي کې یو ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و، هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و هماغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده. نو د همغوی د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروايي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده، یا داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي. نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته، دغسې شیان باید په داسې ځای کې کېږدي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسېږي، لاسرسی ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دي باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنیو څخه، چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي، ډېر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي. نو د کور مشره به مور باندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولې ده او تا د هلک په خپله مړ کړ.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کېږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول، یا چاکو شو، بیتی شو، دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته. ماشومان دې په دې نه پوهیږي، د زبانی وایي چې هغه خطری زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی و، وړو کې واغیم دا وسې جیب کې بیتی اچولې وه. یو ورځ چې مستیګان لوبې کولې د ماشومانو سره راولوېده، کیچی په دې خېټه کې لاړه. هغه نه غریب څخه و درد دې وسم، هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي. خو زم چې دغه ماشومان د تیر شیان نور کول ښه کار نه دی، باید دې وساتي ورینه کې دغه شیان.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډېر وروستل کېږي چې د کورنیو د بې غورۍ له وجې ژوبل شوي وي. د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقي وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بېلابېلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسېدلي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
دا ډېر یو اهمناکه موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو، دا تیره شیان بلکه نور زینی هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواگانی دی همدغه آلات جاریه چې ورته وایي لکه چاقو پاکی قیچی و غیره یا نور داسې شیان ادینا باید د مور و پلار باید دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرېنږدي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې معیوب نشي. کیدای شي ډېرې واقعې داسې شته مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چېرته پرته ده یا د مور یا د پلار یا مشر دوا یې راخیستی خوړلی ده همدغسې بیوشه شوی ده.
تاسو که داسې عملي تجربې راته ووایئ مثلا څه رقم ماشومان تاسو لیدلي دي چې د کورنۍ د بې پروایي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پېښو سره مخ شوي دي؟ بیا دا حالت څومره خطرناک وو؟
شفخانو کې همداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوایې خوړلې بیا ورته د معدې لواش کوي حتی بعضن د روپۍ یا دغه عیني پیسې نه دي دا شیان یا مری وي یا نور شیان دا هم په خپل ځای کې ډېر زیات مضر دي. دا یې خوړلې د کولمو انسداد ورته پیدا شوی ده بالاخره جراحي عملیات او که چیرې داسې ځونو کې وي چې هغه د خار نه لرې وي حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډېر زیات مسؤلیت د مور ده ځکه د ماشومانو سره ډېر وخت د مور وخت ورسره تېرېږي او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري. مور باید دې شیانو ته ډېر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي نو باید هغه ټول شیان چې د دې د ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږدي باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پېښو سره ستاسو یادې کړلې مخ نیسي؟
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو تر اتلسو کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایو خو ډېر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډېر زیات جدي ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي د مختلفو اضرارو څخه د مثال قیچي چاقو دواګانې او یا هم داسې مثال پرېنښودل شي په خپل سر د کوره وځي ورک شي نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوځي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلوي بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډېر زیات فشار راوړي چې د تا د بې پروایۍ له وجې ماشوم په دغه حالت سو په دې هکله یې تاسو نظر څه ده؟
والا باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري. پلار هم مسؤل دی مور هم مسؤوله ده همداسې مشران رونه خویندې ټول هم خو ډېر زیات توجه باید مور وکړي ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کېدای شي یا مازدیګر یا ماښام کور ته راشي نو هغه څوک چې څلیر ساعته تقریبا په کور کې دا او د ماشومانو سره وخت لري هغه وزینه مور ده. مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته وځي بل چېرته باید ځان مطمئن کړي او د هغه نه وروسته باید خپل کار ته لاړ. ډېر وخت همداسې مثال ماشومان سوځېدلي یا ترموز سر لوسي یا چایجوش دغسې په خپل ځي کې وي دی لاس ور وړي یا اوتو ته لاس ور وړي یا اوتو لاین په برق سره وصل وي نو تر څو چې مور راغلي ماشوم ژوبله شوی حتی جراحي عملیات بعض داسې شوی چې مثال بعضې کورونو کې یو ماشوم جګ شوی مثلا د اکثرا کله چې بعضې فلمونه یا سریالونه ویني یا قرباني وختي یو څاروي څوک الالوي ډېر داسې کیسونه ما هم اورېدلي چې یو ورور وایي جګ شوی چاړه یې راخیستې په بل ورور باندې چې راځه مثال ته زه قرباني کومه داسې کیسونه مونږ اورېدلو خلکو نه. ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملي کړي نو د دې په خاطر بیا هم زه وایم چې هر وخت دوی د خپلو ماشومانو څخه لرې کیږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرېنږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ وي. لکه څنګه چې مونږ په ژوند کې خنډونه شته همدغسې د حل لارې د هر شی د حل لارې وي نو ښه خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې مونږ په اصطلاح هغه لږ ژوند ته ګواښ دی هغه شیان مونږ باید د ماشومانو د لاسرسۍ څخه لرې وساتو. فرض مثال چاقو شو قیچي شو او دغسې نور شیان دا باید په جګو تاقچو کې یا په الماریو کې کېږدو چې هغه قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري. دا ونه وایي چې یاره زه دوه دقو لپاره ځم او بېرته زر راځم کېدی شي په هماغه دوه دقو کې یو واقعیا کې صورت ونیسي. نو هر وخت که مونږ د خپلو ماشومانو ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید مونږ جدي اقدامات ونیسو.
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسي. درن دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چی یاست الله مو مل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوب له میدان یوې بلی ونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. درنو دوستانو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. پرونه خبرونه کې مو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له مخکښ توپ اچوونکي رحمت شاه سره مرکه کړي. دا به هم واورئ چې د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک تر راتلونکي جمعې په شپه په کابل کې له خپل بهرني برازیلي سیال سره لوبه لدی. په دې اړه د احمد ولی هوتک تازه څرګندونې اورئ. د متحده عربي اماراتو په لسوریزه سیالیو کې د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو غږیږو. 15 افغان لوبغاړي دې سیالیو ته اخیستل شوي وو او که وخت نو په پکتیا کې به مو د سنوکر سیالیو له تازه حاله خبر کړو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د کابل د الف لوبډلو د فوټبال لیگ په پایلوبه کې جوانان میهن لوبډلې بریا خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل د کابل د فوټبال الف لیگ سیالۍ چې د روان لمریز کال د قوس په 15 نیټې څخه د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. ښاغلي مشعوف وویل د امید افغان او د جوانان میهن لوبډلې د الف ګروپ او د یورش بګرامي او توحید لوبډلې د بی ګروپ کې نیمایي پایلوبه ته لاره پیدا کړه. د ښاغلي مشروف په خبره په پایلوبه کې د جوانان میهن او یورش بګرامي لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدې او په پای کې د جوانان میهن لوبډله بریالۍ شوه. د یورش لوبډلې دوهم او د توحید لوبډلې دریم مقام ترلاسه کړ. په هرات کې د غیږ نیونې سیالۍ د پهلوان احمد شاه په بری پای ته ورسېدې. د هرات د ورزشي ادارې مدیر ضیاءالحق ضیا ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې د غیږ نیونې ولایتي فدراسیون او بلکورش په ملاتړ 6 ورځې وړاندې پیل شوې وې د 130 ورزشي کلبونو استازو پکې ګډون کړی و. دی وایي په دې سیالیو کې 50 کیلوګرامه وزن درلودونکو پهلوانانو برخه اخیستې وه چې په پایله کې پهلوان احمدشاه اتلدلۍ وګټله. د اتحاد ورزشي کلب پهلوان محمد نادر صوفي دوهم مقام ترلاسه کړ. او د کرونا د سیوري لاندې د استرالیا اوپن ټینس لوبي ترسره کیږي. د راپورونو پر بنسټ د استرالیا د ټینس آزاد جام سیالۍ سبا پیلېږي چې دوه اونۍ به دوام ولري. په دې لوبو کې به له ټولې نړۍ لوبغاړي ګډون کوي او زرګونه تماشاچیان به یې نندارې ته راځي. ویل کیږي چې د کرونا وایرس خپرېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې په دومره لوړه کچه لوبې کیږي. استرالیا د کرونا وایرس مخنیوي په خاطر سخت قرنطین تیر کړی ځکه د داسې لوبو کوربه دی.
درنو اوریدونکو له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه اونیز خبرونه اوري. د افغان کرکټ مخکخ توپوهون کې رحمت شاه چې په افغان لوبډله کې د لوبغاړو ترمنځ په حجی مشهور دي. د کرکټ زیات مینوال یې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د توپوهنې د ملا تیر بولي. د پخیل توپوهنه کوي او کله کله خو توپچونه هم کوي چې ښه ثابتېږي. له نوموړي سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال بشیر ګواخ مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې که څه هم زیات شمېر لوبغاړو د حج فریضه ادا کړي خو حجی پکې یوازې تا ته ویل کېږي، دلیل یې څه دی؟
ولا د حکومت معلومات نشته ډېر خو حج مې کړی ده. خلک ځکه غجر پسې کوي چې دا زیات تر پلیران چې دي دغه جونیئر لیول هغه به ټول حجي حجي راته یایي او دغه سینیئر چې دي هغه بیا زیات شاجي راته یایي. نو شهزاد به ډېر راته ویلي شاجي شاجي شاجي. نو شاجي باندې مشهور یم، پاجي باندې مشهور یم.
دا پوښتنه ما په دې وکړل رحمت شاه چې تاسو په خپل ټیم کې داسې ډېر د آرام طبیعت ول د جی ټایپ لوبغاړی خو خیر کرکټ ته راځو. تاسو د کرکټ لوبه څنګه شروع کړه؟ څنګه راته کیسه وکړئ د ماشومانو له شوق وګه څنګه؟
ما زه زیر خبره در ټولو د مهاجرت وخت تیر کړی ده. موږ په خپله پاکستان کې وو. په 2008 کپنه کې زه رالمه داسې به راتلم او دا ډومیسټک به مې کاو. په 2010 کې زه په زرمت کې وم. زرمت او 2010 کې د موږ ټیم تللی ویسټ انډیز ته وری میچونه. له زرمت به زه ګردیز ته راتلم او دغلته میچ کاته. نو یو ورځ زه رالمه د ما سره ملګری وو. نو ما ته دغه پلیران را انټروډوس کول. یو کور تر اورځ د کور په دروازه باندې د شاپور عکسو، د نبی عکسو، د حمید عکسو، د نوروز عکسو. ما ته ویلي چې دغه د ژیروال دغه نوروز ده، دغه کپتان ده. ما نه پیژندل. شاپور زدران راو شو دا ډیر ښه ځوان ده لوی لوی سنی دی دا بالر ده حامد حسن پټی اچو پټی ویپس کوله نګر ته ویل سی دغه دی پټی ولدا ډیر تیز بالر ده او دی نبی اکسو نبی راته ویل سی دغه نبی ده دا ډیر ښه ځوان ده ډیر ښه ایټر ده نو دی غرا سمې کې دا کرکټ کاو اخر بس خپل خواري او مهنت نکاو دغه لپاره ورسېدم
او رحمت شاه موري دی چې تاسو اول سر کې بالینګ کاو ماوډه نو وخت بیټینګ تر وتلې نو به څنګه دا شول چې تاسو ون ډاون مشرو کړل یعنی دریم نمبر بیټینګ تر وتل شروع شوې او بالینګ مو تقریبا د نش برابر دی اوس ډیر کم بال ورنه تاسو کوئ بالینګ ډیر کم کوئ
2013 کې لاهور ان سی کې کیمپ لګیدو د نور میچونو د سکاټلند سره او شارجه کې کیمپ لاهور کې لګیدل او ان سی کې التا ما ته اجاز احمد زما بیٹنگ کاو نو اجاز احمد دما بیٹنگ ولیت یو تو ٹرائی میں ہوا لما ته ویلی سی بیٹنگ مخلص کو ما ته ویلی سی رحمت ته پسوم نمبر بیٹنگ کے مال سر زو خدا غا یو کلپ پجن نکلا وم نکلا کلا تن می نو پدغه ټیم کې مز بیٹنگ کو ما غا ته کبیر خان ته ورغه کبیر خان دې مش کوچو کبیر خان ته ویل سی دغه اور کې ته پسوم نمبر بیٹنگ ته لیږه یو تو ویل سی تا خو دما تقریبا دغه و ما تم باندې بیٹنگ ترلې جام ما ظالم مدد تا وندون بیٹسمن نو کې و ما تم ورلې نو دې غبا ته بیا کبیر خان ما ته ویل سی ته به وندون بیٹنگ کې نو دې غرا سی بس بیا غ زله بولینګ چا بیٹنگ تر واغستم
او رحمت شاہ تاسو پخپل په د کرکټ په نړۍ کې کرکټ په لوبغاړو کې کم یو داسې لوبغاړی دی چې تاسو ډیر خوښ دی تاسو وایي چې د نړۍ ډیر څه زده کیدی شي تاسو غواړی چې هغه رقم ته لوب وکړي
دما سلور پلیران دی سلور زیات مو خوښ دی زه غواړم چې هغه کله بیټینګ کوي او زور ته وګورم د ټي وی کې کله یې بچیر پکې نه ما یو خو ویرات کولی دا بل کین ویلیمسن دا د نیوزیلند او یو پاکستان بابر اعظم او یو بل بیا دی روهیت شرما دی انډیا دغه څلور بیټسمنان دی سړي کله بیټینګ کوي نو د ما زلو یې سیزه دی بیټینګ وګورم که په ټي وی باندې که چیرې لایو میچ دی ناسته نو دغه بیټینګ ماته خوند راکوي سوي ګورم
او دا تاسو نومونه واسه الله ټول د نن سبا د دنیا ټاپ لوبغاړي دي رحمت شاہ دار ته وای جستا سو په ټیم کې په لوبډله کې ډېر لوبغاړي دستي چې شوخ غړل کی نو ډېر ټوکی څوک دی تاسو په ټیم کې وړیر سنجیده سیریس کس څوک دی او بیا تاسو ملګرتیا ته چا سره ډېر
والا نه ته زم بس ټوکی خو ډېر شهزاد محمدی ده او په ټیم کې خو مې کله چې موږ چیرې په ټور باندې ځو نو اکثر شهزاد محمدی را سره میټ دغه سیمې بیا شبیر نوری او ناصر جمال د ډېر انډیوالان دي
د افغان کرکټ مخکخ توپوهونکې رحمت شاو د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتاک د راتلونکي جمعې په شپه په پلازمینه کابل کې لخپل بهرني برازیلی سیال سره مسابقه لري دا چې دغه سیالۍ لپاره څومره ترتیبات نیول شوي او خپل هوتاک ورته څومره تیاری نیولې ده له نوموړي اورو
لوبه په ولسم د فبرورۍ یعنی راتلونکي د پاین شنبې سپارند د جمعې شپې باندې ده په غازی سټډیوم کې کېږي چې دې ته امنیتي تدابیر هم ډېر ښه زیات نیولي دي د کابل پولیس څو نور ارګانونه هم په جریان کې دي هغوی ډاډه کړي چې امنیت موږ ښه ټینګ نیسو سیال مې د برازیل څخه ده چې څلېرېشت ریکارډه لري ډېر قوي سیال مې ده او په جیسو کې هم د برازیل قهرمان ده او لوبه د یک تلویزیون له لارې لایف خپرېږي د دې نو لپاره لې ګانس مې وځول لا فېسي د ټیکټونو د ویش لړې دوام لري ډېر غول ټیکلو اکسلې دی او څنور مخېسته سي
او تاسو د دغه سړی د لپاره څومره آمادګي تاسو نیولې ده؟ ځکه تقریبا لږ تر لږه سلور میاشتې یا درې میاشتې وړاندې دغه سیالۍ تاسو پلان کړی و، نو لاغه نه راورسه تر اوسه پورې څومره آمادګي نیول شوی ده او څومره ډاډ موجود دی د بریالیتوب؟
او ډېره مننه. تقریبا ولادت سلور میاشت کېږي چې دغه سالې ته ما ډېر فکر فوکس او وخت ور کړی دی سر دې لپاره چې دې سالې کې بریالی شم. دوه میاشت کېږي چې ما آمادګي یا تعداد ښه ډېر زیات دي دي، نو انشاءالله ډاډه یم چې بریا به د افغانستان کېږي. ولې پروفیشنل لوبې ګرنټي دي کې چې افغانستان فصل لیدا ګټم خو خپل د بریا چانس دی وینم په دې خاطر چې زحمت او زیار مو په کافي اندازه ډېر بستلی دی.
دغه برازیلي سیال سره چې تاسو کومه لوبه ده دا په کوم سازمان کې ده که نه، یعنی کوم سازمان تاسو ته برابره کړې ده که یوازې تاسو دواړو یو بل سره د چیلنج په وسیله باندې دا لوبه کوي او د دې لوبې امتیاز څه دی یا هغې ته یا تاسو ته؟
دا لوبه ټی جی اف سی سازمان په لار اچولې ده. ډېر ښه سازمان ده. په افغانستان کې لومړی سازمان ده چې بهرنۍ هېوادونو کې هم پانګې لري، دا سیستم ټول ده جوړ کړی ده. دې لوبې باندې امتیازات هم ګرچ ماته په دې لوبه کې راځي او دا ما ولس سره ژمنه کړې وه چې یو اندازه برخه به په اړمنو هېوادوالو کورنیو ویشم مادي برخه یې او معنویت کې لکه مخکې مې چې مخکې ویلې چې بیا زما رینکینګ ډېر نور هم ډېر جګېږي او زما ریکارډ هم ډېر ښه کېږي. یو لار خلاصېږي چې زه په دې رشته کې لا نور ډېر پرمختګ وکړم.
په متحده عربی اماراتو کې لسوريزه کرکټ سیالۍ پای ته ورسېده. په دې سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي اخیستل شوي وو چې په بیلابیلو لوبډلو کې ولوبېدل. په دې مطلب کې د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو خبرې شوي.
د متحده عربی اماراتو د کرکټ لس اوریزه لیگ د جنوري میاشتې پاتې وشتمه نیټه د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و چې تیر ورځ د نارترن وایرز لوبډلې پاتلوالی سره پای ته ورسید. نارترن سره د دې لیگ پایلوبې ته ډیلی بولز لوبډلې لار پیدا کړې وه چې وایرز لوبډلې پاتو وکټو ډیلی بولز ته ماتې ورکړه. څه کال په دې لیگ کې 15 افغان لوبغاړي اخیستل شوي وو چې د بیلابیلو لوبډلو سره ولوبېدل. رحمان الله ګربز، محمد نبی، محمد شهزاد، نجیب الله زدران، درویش رسولی، جاوید احمدی، نوین الحق، کریم جنت، یمین احمدزی، قیس احمد، فضل حق، فاروقی، مجیب زدران، عظمت الله او وقار سلام خیل هغه 15 افغان لوبغاړي وو چې د لیگ ته څه کال اخیستل شوي وو. رحمان الله ګربز په تورو کې یو سلو اویا منډې کړي چې په یوه لوبه کې ډېرې وڅلوېښت منډې اخیستي. دغه شان شهزاد محمدی په 15 لوبو کې شپږ اتیا، نجیب الله زدران په 9 لوبو کې اوه اویا، محمد نبی په ټولو لوبو کې 9 دېرش او جاوید احمدی په 4 لوبو کې 1.5 منډې وکړي. د توپ اچونې په برخه کې نوین الحق تر نورو افغانانو ډېرې په 2 لوبو کې 8، کریم جنت په 6 لوبو کې 6 او قیس احمد په 6 لوبو کې 3 وکړي واخیستي. کراشو د دې سیالیو نورو لوبغاړو ته نو د نارترن وایرز لوبډلې تکړه توپ وهونکی نیکولاس پوران د ټول ټورنمنټ غوره لوبغاړی وټاکل شو. نوموړي په 9 لوبو کې 240 منډې کړې وي. د دې ترڅنګ د قلندرز لوبډلې سهیل اختر د 240 منډو په جوړولو سره د ټیټین غوره توپ وهونکی جایزه ترلاسه کړه. د قلندرز لوبډلې کریس جوردن د ټیټین لیگ غوره توپ اچونکی وټاکل شو. د په وو لوبو کې 2 وکټې اخیستي وي او په 2.4 رنو کې 106 منډې ورکړې وي. د ابوظبي لوبډلې جیمز ایورټون په 2 وکټ اخیستلو سره د ټورنمنټ زیات وکټ اخیستونکی لوبغاړی اعلان شو. ټیټین لیگ په 2018 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره تر سره شو. 46 پړاو د دې لیگ په لومړي پړاو کې کیلرلا کینګز، په دویم پړاو کې نارترن، په دریم پړاو کې مراټا عربیانز او په وروستي او څلورم پړاو کې بیا نارترن وایرز لوبډلې اتلولي ترلاسه کړه.
په پکتیا ولایت کې د سنوکر سیالۍ پای ته رسیدلې دي. دا چې په دغه سیالیو کې څومره لوبغاړو برخه اخیستې وه او هدف یې سو، د پکتیا ولایت د بدني روزنې او ورزش عامر ګلکریم سهار سره مې څو شیبې وړاندې خبرې وکړې.
پکتیا ولایت کې د بدني روزنې او ورزش ریاست او د سنوکر فدراسیون لخوا د سنوکر فدراسیون ژمنی سیالۍ نیول شوې وې چې دا سیالۍ د پکتیا ولایت د 1416 څخه د سنوکر فدراسیون ورزشکارانو پکې ګډون کړی و چې په دې کې تقریبا 100 تنه لوبغاړو ګډون کړی و. د سیالۍ د پکتیا کې د دې عنوان تر لاندې دایره شوې وې چې موږ سرپرست او موقتی حکومت نه غواړو، د جمهوریت نه په کلکه ملاتړ کوو. د دغه عنوان لاندې دایره شوې وې چې د سیالیو درې ورځې دوام وکړ. په دې سیالیو کې د پکتیا ولایت د مختلفو ولسوالیو نه مختلف ځوانان او د پاخه عمر خلکو ګډون کړی و چې په دې سیالیو دریم ورځ په پایلو به کې درې نفره، بلکې دغه سیالۍ په ټیمي ډول نوې دایري شوې، په انفرادي ډول هر چا شخص آره وو جوړه جوړه سیالۍ کوله. بوردو باخت درلود چې په دریم ورځ فاینل وو. په فاینل کې درې نفر چې یوې اول مقام او بلې دویم مقام بلې دریم مقام ترلاسه کړ.
د پکتیا ولایت د بدني روزنې او ورزش مدیر ګلکریم سهارو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دی ونې د لوبل میدان ونې خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته کې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.